افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ترشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د سات په خبرونو کوو. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي نن د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا کسان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد په اړوند مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي دي چې یوازې د یو تن مړی موندل شوی دی. د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي دغه راز د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوي سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر هم ورکوي. د تېرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونو کسان د افغانستان په یو شمېر سیمو کې مړه شوي یا ټپیان شوي او پراخ کرنیزې ځمکې هم اوبو لاندې کړې دي. په عین حال کې د هوا پېژندنې ادارو د هېواد په ځینو سیمو کې د نورو درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د کابل کندهار پر لویه لار دی یو بس د چپکی دو په پیخه کې لکتر لګه دوه کسان مړه او د شنور ټپیان شوي. د سیمه ییزو رسنیو د زابل د عامه روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه پیخه تیر شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لسی ښځې دي چې ټول ټپیان د درملنې په هدف نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستانه ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستنه شول. د وزارت نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستنه شوي دي. پاکستان د خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا له 15,000 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د ملګر ملتونو یو اداره په پاپوا نیو ګینی کې د غره د خوېدو په پیښه کې د شپږ سوه اویا څخه د زیاتو کسانو د مړ کېدو اټکل کوي. د لومړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د مې په 24 د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوي شاوخوا 6 کورونه لاندې شوي وي. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د ماموریت مشر سیرهن اکتو پراک اسوشیتد پرس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلې دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له 600 زیات کسان به د یوې غونډۍ د خوېدو له امله تر خاورو خټو لاندې شوي وي. په داسې حال کې چې د ټونونو، کاواک، ځمکه او قومي شخړې د ژغورنې هڅې ګواښي، د بیړنیو چارو کارکوونکي ژوندي پاتې شوي کسان خوندي سیمو ته لېږدوي. اوکراینی چارواکي وایي د خارکیف ښار په یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. د خارکیف ښاروال اهور تیریخوف نن یکشنبه په ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې نور جسدونه موندل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر اهور کلیمنکو ویلي چې تر اوسه 14 تنه ورک دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه حمله کې چې پرون شنبه وشوه لږ تر لږه 43 تنه ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د برید په مهال په پلورنځي کې دننه شاوخوا 200 کسانو. روسیې په وروستیو کې پر خارکیف حملې زیاتې کړې دي. نن په لیتوانیا کې د ولسمشرې دوهم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د مې په 12 ترسره شوی و، هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمعیو رایې په ګټلو نه و بریالی شوی. نننۍ سیالي د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسني ولسمشر 60 کلن ګیتاناس ناوسیدا چې د بلې 15 کلنې دورې د ګټلو یې ډېر احتمال شته او د هغه د سیالې 40 کلنې پخوانۍ صدر اعظم انګریدا سیمونیت ترمنځ ترسره کیږي. د فرانس پرس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې له روسیې سره د مقابلې لپاره دی د دغه 2.8 میلیون نفوس لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته شي. د بالتیک د حوزې دا هیواد چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړی دی له ګاونډ روسیې څخه ګواښونو ته په پام دفاعي او امنیتي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
اوستړی مشی ترشنه آسمان لاندی دا دیونی په پروگرام کې مو ز اجمل انت هر کله کوم. نن په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان په طبي زیر مغږیګو د چې د افغانستان طبي زیر می څومره دي سرویګانې څومره شوې دي څومره یې د سروې په برخه کې کار پاتې دي څنګه راسپړل کېدی شي د استخراج او همدارنګه د راسپړنې او وستلو وسنې چارې څنګه روانې دي قراردادونه چې وس کېږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه لا هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري او همدارنګه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغې ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ ونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنون کې را بللې دي عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې دي همدارنګه مولوی د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم ورداګ چې د خپل تخصص دی قانونو په برخه کې اخستې دي د دوړو قدرمنو ملمنو ته خرغلاست وایم په دې هیله چې دوړه به روغ جوړي د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د وبودي مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره خغلی غنی د پډکاستونو یو لړۍ پر خپل ټولنیزو پانو په ځنګړې توګه پر ایکس یا پوخانی ټوئیټر پایل کړی دا او په ورستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابع او د چې څړول قراردادونه وشي په منځ کې خندونه څه دي او څنګه کولای شي د افغانستان واقعن په ملي پانګه بدل شي په دې اړه څرګندونه کړي دي د نوموړي د خبرو یو برخه ورو
پرونه د دې چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د وختنې اعلان څه کوي هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي هغه باید موجود وي دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره شي دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي څومره پانګه چی څومره ګټه پکې ده د دولت برخه به شي او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري اوبه ته ضرورت لري او اوبه چټلوي چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري ټولنې باندې دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي او د حقوقي نظر نه او چاپېریال او ټولنیز نظر نه پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي سهولتونه دوی ته برابروي او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې پس له هغه نه بیا راځي دوم مرحلې ته او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي چې وده ورنه کړي او تنه خېټې لاندې کړي او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي او دومه مرحله وه دا شیان تیریږي په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده ځکه که دا علمونه لري او پوه نه شئ د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب گاز هم زی چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیتکنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه حداقل ولس رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه په کار ده. اصلي خبرې بېرته راځي تر چې واقعي ملي پوهه دا شخصي پوهه نه ده، دا یو ملي پانګه یې باید موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ښودل سوی بېل جنګونه دوام کړی وای نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخوا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې او په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. رابو شو پایل با له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینې نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح ووایو قانون شته؟
افغانستان د معدنونو په بخش کې په 15 پورې خپل عالي تحصیلات په خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې د خپل ریسرچ کړی و، غیر دوه بیا په دوه مو خپله ډاکټري وکړي د عینک او د معدنونو باندې. د عینک معدن یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینک معدن بها معدن دی.
خغلی وردګ، مقتدې تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په خطو غږ ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغلی مطفی، تاسو ته راځم. تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ترمځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده؟ نوره آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته، دی څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې دی یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دی تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث شکل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا نه په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کم تفاهمات او اکتشافات چو په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چې هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره وړو بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او جنگونو په وجه باندې ډېر منتظر شو. زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروي جیولوجي اداره جوړ کړل. د دې سروي جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولو جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همدا شان د منابعو په اساس باندې دي. معلوم منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل، یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدله کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی، چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروي او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروي جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سرویګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډیر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغه نه ګټه واغستل شي. نو په ټول سیمو کې به تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو ویلې د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
شکل سره استفاده شي چې دوامدار ګټه مترک. خاغلی متفی اداره ته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د زینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغه استخراج کیده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده، او طالبانو له هغه څخه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه د طالبانو په حکومت کې استخراجي کې دا ماغه څه دي چې تاسو په وخت کې چې تاسو په مادون او صنایع وزارت کې کار کوو، هغه وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
پوری دو باسه مطرح دی. یو اساسی مسئله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلئ، او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنا چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ معنی مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس معنی یو لیدلوری رامنځته شو، او دا هم په ډیر مشکل معنی، چون تاسو ته معلومه ده چې منابع مادن داسې یو سرچین عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاري، د هر چا پکې ګټي، او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او نشان غیر قانوني کیندنی او دا مسائل. که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي، مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپل ودریږي، نو مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا مادن بحث چې تاسو کوئ یا د مادن د مدیریت بحث چې کوئ، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي، او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لاغې نه دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به مادن استخراجو، او د مادن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا مادن به استخراجو، په د مادن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا مادن استخراجو، دغه دوامداره فقر چې د کچه بچ دی، مثلا مونږ به په راتونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجم کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي، یو 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 اقتصاد نه جوړي. یو اقتصاد هم د شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا مادن د افغانستان د منابعو سرچینه ده، او د افغانستان ګټي دي، پکې کته چې د افغانستان مادن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د مادن سره تاسو کولای شي انرژي ملاستر راوړي، مادن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاستر راوړي، مادن سره تاسو کولای شي رفاهم ملاستر راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لاغې نه چې هغه کومې جګړې وې، هغې هم په مادن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته لاغې نه دا شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنگ وو، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او مادن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلی شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
د ما هدف هم دا دی، تاسو چې دا کوم ټکي یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو، او په بیلابیلو اړتیاو چې ملي اړتیاوي دي، او د یو دوامدار اقتصاد د خپلول لپاره به لګو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراتوي، څومره پرمختګ وکړه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه، کنه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکې مهرباني.
دغه اخرنی برخه ځواب اول درکم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوا، د دې ضرورت نه پخیدلو چې زمونږ دغه کوم سرمایه چې د زمونږ په عام یا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغه سرچینې مصرف، مثلا د مادن اوایت مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د معدن اوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د معدن اواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری مونږ ته په خپل معنی ودري او دغه انډستری به پیسې راوخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دي او اقتصاد سره تړلې ده. بل باز چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت ده او عایداتي سرچینې معدن خام عایداتي سرچینې دي، مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کړئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفو نه کړئ، بنیادي ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کړئ چې نور دې د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کی او په یو پراخه فکر باندې د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو باندې مبدله شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې، حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن عواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه گذاری کوي، مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گذاری کوي او د معدن عواید راخلي په نورو بنسټیز پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم. لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم. لدینه بیرته ماغه دی فایل پښتنه کوم، چون دا دی معدنیاتو په برخه کې تخصص لري دی افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې دی شتا معدنونو پاړه دستی دغه بیلابیل سرویګان کې د شوروي په وخت کې شوي دي، که په روسي شلو کلونو کې شوي دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟ ورورکا زه خو دې
لګ ورسته مو شمه د دو پنځاو یا کلو د اتیاو کلو وخت ځکه په دغه وختو کې مو خپل ریسرچ کړای وو او مو هم د عیناک مدان کې کار کړای دی. زه د عیناکو د معدن شروع کوم، ځکه د عیناکو معدن یو تادوبي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د معدن. د عیناک معدن په پنځو بخشو کې قرار لري، چې هغه مرکزي معدن د عیناک دی، هغه جوار دی، تغر دی، دربند دی او خود کابل دی. په هغې وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزي معدن چې هر کال یو میلیون تنه و باسو شل کال، دغه یو مرکزي معدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دوغونه و باسو دا پنځه په پرېږده. او په دربند کې تقریبا 2000 متره جګ غار دی چې د غره په سر باندې او 1000 متره ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، هغه اضافي مواد چې د میسو سره وجود لري لکه طلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شیان، هغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو. مس پرېږده، مس خپله په خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته، مګر دا د کوم مملکت سره که موږ قرارداد وکړو، یو څوک موږ سره کوي یو طرف به څوک دغو سره قرارداد کوي، دا به ډېره مهمه وي چې په دوی کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي زه چې په هغو وختو کې وم، د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوو په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوه زړه فابریکه یې درلودله په کلماتیر کې یا پلمالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې، هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي. نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کړو او زیات بیا یوسي هلته بیا په شوروي کې د اریمبورګ دوه زوی کې تصفیه کو مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خاصله او نیم بشوروی خاصله مګر داود وخت کې د قرارداد ونه شو داود وخت چې نورم کوشش وکړي چې د دوه معدن از جات مخته پاتې شي او د معدن چې جوړیدل او د معدن په استخراج کې او شورویانو دغه اضافي مواد نه حساب اول د کوبالت او نقره او تیلا او دغه شایان هغه وخت چې د اضافي مواد هغه نه حساب اول مګر داود ورته چې نه د حسابوي د دوه معدن مصرف د مواد پوره کوي خو هغه ونه شول داود هم نورو د شوروي هم وجود نه درلودلو زما نظر به دغه وي چې د افغانستان معدنونه هر څوک چې وباسي
تخنیکی داولی باید و باسی مننه ډاکټر صاحب بیرته زتا ترازم واقعا د څورزی مخ کې یو لدغه کسان نه چینه وخت لمغای نوم واخلو مقتدی معدنونو د قراردادونو پاړه د وسنوي قراردادونو پاړه د ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه د خغلی غنی د غږیز کلیپ چې موږ مخ کې خبر ک پاغي کوم د ټکی ته اشاره شوه دا یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه موږ ته ویل چې متاسفانه په زینو قراردادونو کې د مدنیاتو چې شوې دي پاغي کې په دې ورستیو کلونو کې یا د غټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځنګړی توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړل چې په همدغه توګه باندې تلا پرتل دینه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وی وړل کیږي خاغله متفی تاسو په دې اړه باندې په خاص تجربه درلوده او د وسنوي قراردادونو ته په کم نظر ګوریا د ستون زموږ په افغانستان کې شته دی چې په زینو قراردادونو کې خای د قانون سره د نورو راوتونکو موادو چې خای په زینو مواردو کې له قانون مهم وي دی هغه موضوع له پامه وغورځول شي هغه وخت تاسو ته څومره مهمه ده وس تاسو که څار افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر څار لاندې کوم قرار دادونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي
دونو برخه کې د معدن کوم قرار دادونه دی هغه درې مشخصه برخې لري او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرار داد جوړي لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابع په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه معنی تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده آیا تاسو صرف مالیات اخلي آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلي آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړي او د په مقابل کې صرف مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړي اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث ته ودی کې باید اقتصاددانان په دې معنی د شرایط وټاکي ځکه هغه په احتمالات معنی په اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونه په سم توګه معنی په قرارداد کې ځای پزې کول شي دوهم د اقتصادي دوهم د قرارداد حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ کچېره شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي کچېره شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړه دی ورسره تلاره وزيغه برخه کې څه کوي دا دی حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري دریمه برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته د خپل قرارداد ته په سمته لګټه اخلي نو دی درې مرحلو کې ته ټول مهمه مرحله همدغه درې دی په یو قرارداد کې او تدید نماسه واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي مثلا مونږ ضرورتونه تعریفو بیا تقاضا او ارزا هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا مونږ یو قرارداد د غاړه جوړو څه ډول باید محاسبه کو د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي مونږ په سند پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې مونږ سند داخلي سند ته پخپو ودرېږي څوچې داخلي سند په خپل ونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت تر لاسنه کې ماش تر لاسنه کې قدرت تی خرید نه لري کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسو نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو یو برخه کې قانون جوړ کړی دی پاغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي پاغه کې باید د محیط زیست مسلې په کې واضح وي پاغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي تاثیرات اقتصادي باید په کې واضح وي او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسې ادرس کړئ زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو خه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو مثلا مسینک قرارداد کې موږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو موږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوي تاسو به انرژي مراکز جوړوي تاسو به د اسکان مجدد برخه کې تاسو به د محیط زیست برخه کې تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې په مختلف برخو کې موږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی وو مګر چینایانو لا غین انکار کول او په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او زه په ځای کوي چې تاسو وکولای شي لاغینه نظارت وکړي تاسو په دې معنی پوښي چې موږ څومره منابع دي مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغله متفي کلراته وایي زه نه غواړم چې تاسو خامخه ځکه چې تاسو په منطقه کې نه په سیمه کې نه معلومات بم څومره یي خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی
خاغله تاسو باندې مستاسو
پورتنه وانه ورېدل زه غواړم دا پوښتم چې ضرورت ده چې خامخه راته جواب وایي ځکه زه نه پوهیږم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې وسنی وضعیت باندې خو بیا هم کومه تبصره لرئ په وسنی وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی ام په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزه شته ده تر اوسه پورې دا نه ده معلومه یو شی واضح ده چې دوی پخانی قوانین په ځانګړي توګه اساسي قانون ملغا کړي دي دا نه ده معلومه چې دي قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکی برخه دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه نو له حقوقي پلوه خو یې ستونزه جوته او معلومه ده چې شته ده ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري نړیوالو قوانینو سره هم باید رابط ورکی او بیا د هغه قوانینو پر بنسټ باندې تکول شي چې قرارداد وکي لاغې نه بیا دفاع وکي هغه بیا د ماغه مادو په اساس باندې کولای شي چې لغوه کی ک کمپنی په شرایطو باندې پوره کار نه کوي وس د وسنی وضعیت په اړه د تاسو تفسیرات څه ده آیا ماغه قراردادونه یا ماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې وختل دا پروسه ماغه روانه ده او کنه
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواته ځي ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېره غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې دي زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پی ډېر ښه پوهیږي د سیاسي خلکو کارمند غوړي چې دا باید وکی جوړ کی. زه فکر کوم چې معدن کې مونږه چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابع لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو. زما دید دا دی، زما فکر دا دی چې د منابع مدیریت او د منابع دوامدار استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
نور بحثم کیدلی شي. دی افغانستان دی قانون او صنایع وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو، مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله. د هم په خپرونه کې را سره دی ښاغلی زدران، ستړی مشي اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه را وهلې ده، بیا هم د تاسو کوره بد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل د قانون لپاره، د لارې د یوې نقشې، د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې، په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه، په هماغې باندې، د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو باید منصاري روانه ده او کنه دوی خپله یوه پروسه پیل کړې ده او د خپلو عاجلو مالی ضرورتونو د پوره کولو لپاره هغه زیربنا یا هغه پلان چې وو هغه ډېر په پام کې نه نیول کیږي؟
هم صاحب سلامونه، ټولو نه مخکې زه بخښنه غواړم چې ناوخته تاسو سره یو ځای شوم، یو شخصي ستونزه راته مخکې شوې وه، حل شوه. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د مټه د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه مونږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، باوجود د دې چې ځینې مشکلات هم او یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه د تاسف وړ دی، متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه، اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، که ښه وو یا نه وو، که ستونزې او خلاوې درلودې یا نه درلودې، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود و، د همغه اساس باندې نور اقدامات، تخنیکي اقدامونه، مالي اقدامونه او حقوقي اقدامونه ترسره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا هم نه دی ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دی دغه په خاطر د عجلانه اقدامات کیږي او د معدن ورکول کیږي او دا به پاینده کې هم ډېر ستونزې لا ولاړي کی نه تنها د دې ترڅنګ پاینده کې به موږ خپل حق نشو وخته ان تاسو وګورئ هغه وخت چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود موږ په ځینې قراردادونو کې غیر غټ ستونزو سره مخامخ شو مساینک پاکله متفي صاحب خبرې وکړي مساینک باندې دا تقریبا دای دریم لسیزه ده کدو دریم لسیزه ده چې مساینک قرارداد شوی اما یو فیصد هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی نو دا ټول بیا غوښتنځي راوړل کی چې دا بیا پاینده کې
مننه زدران سپدی ته براشو چې څستونځي پاینده کې ک قراردادونه دقیق نه نه راپیخی ز یو څلور اوریدون کلرم کسام وخت ډیر کم دی لاوریدون کو نه غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کی وګدي خبرې دي نه کی خپل نوم دی واخلي او کوم شخص دی افغانستان دی طبيب زیرمو او قانون پاړه باندې بحث لري را سره دی وای ز بیا مرته خپل میلبانی یادوم دی افغانستان دی قانون او صنایو دی وزارت خانه مرستيال ولی ولا زدران دی را سره همدارنګ را سره عبدالقدیر متفید چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانون او صنایو وزارت کې دی ویان پتوګه او همدارنګ په نور برخو کې کار کړی دی ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی د قانون د برخي په خانه متخصص چې په دې برخه کې تخصص لري ملمانه په دې خاطر در معرفي کړل ک پښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي لومړی اوریدونکو راخلو څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړي وعلیکم السلام اتل سب ستړی مشه مهرباني وکړي
د کادر وطن ته محترم د ملمنو سمې وا پښتنه دا غوډه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنس او دا خبر سره د ملمنو سره اولان ته محترم د ته پیلمن ولایت کې موږ هم دلته د غل قانون لرو دا وځ څنګه بربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاطمه او غادي ان ته محترم په تیر حکومت کې پاکستان د پکاچا کې توګه د خوتی وکړې د ډبرې وکړلې یا ته محترم د لسته مرکز له شرګه پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لته کارخانه جوړې کې پاپریکې جوړې کې دلته دا خود رات خد چان جوړکان ته محترم د ملمنو سمې دا وا پښتنه چې د تیل او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لران ته محترم دا پښتنه ده
مننه کو خغلی اتل هلمن نبل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکي څوک ولکم زه خبرې کوي مهرباني
تاسو ته ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شپه
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکي
زه اسمت لا افغانیار يم د هلمند د نمرې د یواد د قانون وړاندې اوسلاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا څه پښتنیم پرندو سروان افغانستان د نړۍ یو هغه یواد چې وسم د قانون نه برخمن او غنی او ځان دي ډیر قانون نه د شانې نه ټولنې لپاره دي موږ اوس وینو چې د دوه د سپنورو د پاره کار ته ویل شل کال یا ارتو کال چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا د دې کړه د پاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووي البته خدای از موږ خوشبختي به چرتلین کې به موږ د دې نشي استفاده وکړو دلته یمن کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمه شه چامت کړی نو مې دی هغه راغلی و یمن ته ویل و یمن جان چې چیرې دا موټمه او مینم دې سپه خناشین ګرمسیل او د شول سالې کټار او زی من د نړۍ پرمخ د دوبۍ ته چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو بیا دوی د امریکایان سره په جاروان قرار دادونه کوم موږ وی د لچاغي د خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ فروغ سیمو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاوی د سوچم فروغ سیمو باندې جوړ کړی وکړل چې دلته دا مواد موجود وو او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشي نشانه موري د لچ دغه شان رئیسلو دا خود موږ د علمن نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم علمن د څنګه روحان کوم دبره چې واغې مملکت څنګه چاوریدونکو د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورپښتین فجاریت البته دا چې ښاغلی غنی ویل چې ما
نه تاسو غواړئ چې د پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واوریدل چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون استل دا تبصره واوریدل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکړي
بله اسامه سي نو اوریدوم توخ ور کوم نو ش چار ولری
من نه کو سلامت اوسی یو بل اوریدون کیم راخلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت راکمیږي مهرباني وکي څوک لکم زای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعلیکم السلام سره مشه مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه وای محمد ابي احمدي هم بلانه مزنګ وای جوړو دې سي البته کنو پکله خو ان شه بلکه څنګه تاسو جوړو افغانستان وګړو یعنی دغه وړه کې تقریبا د شپږ کړي دا غشل کلو دې او یې دې چې دا کار باندې کار شروع د دولت کار باندې کار شروع یو ان سه په دې څه پکې چې یو څا باندې ور کړی کار په حساب نه دغه پیسې د کار پیسې دې باندې جوړ شو یا تا جوړ سره دې بول پر کوي ته تقریبا یو صدق جوړ شو یعنی دې څه پکې چې حکومت دې ځان د حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان مړ کی دا حکومت څه پکې بل ځان صاحب نه لا ته نه په نظر شه دې خو دا اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي ان سه چې دا قانون باندې کار شروع کړي دا پیسې وسره تاسو سره کو باندې دا بیا غوونه باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کړي. متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکې نشو راخستلې بيخي مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای یو بل اوریدونکې هم دې کلنډ خبرې وکړي.
سلام علیکم ورته څنګه په خیره
سلامت اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لنډو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم. ماول محترم ورور دا یو سیستم چې برابر سیستم کور ودان چې مشت زنګوي خودلته دا یو دار اوریدونکو چې دی باید خپل برنامه باندې زه فروسی زکه چې وس تافرار اوریدونکو چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دې سره به پراتلونکو کې دا موضوع حل کو د قانون او صنایعو په اړه باندې کڅوایي د او به د قانون په
اړه لاند نظر دا غوي لاند نظر به دا غوي ورور چې دا دنل منو ته ډیر سلامونه وایم او پاره چیر نظام چې خو د سوي جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو وس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله وس امادګي ورته نیوته ده بهر ملک ته نزي ان شاء الله د افغانستان پروان باندې استفاده نه خسکیږي
نن نن بازار او نظر ورور مننه کورم آباد زه خپل ملمنو تر اعظم ورستی پختنه کوم او بخي ل ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کی ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې بده ته بیا ډیر وخت ورکو خغل وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلې شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي. مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده. تنه د میسو بعده نه د افغانستان کې د طلا معدن نشته. ګاز، نفت، د وسپنې معدن د موږ په ټول دنیا کې اول معدن دي چې 10 میلیارډ تن ذخیره لري. 10 میلیارډ تن ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکی او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوور په شاره پروب کې پروت دي. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې دي د اوس په دی وختو کې د زغال او معدن او باسي هغه د کوشته هغه ته ورکی دي په بند بده مصرف وی غیر تخنیکی نیم غاز نیم زغال ورځي او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی اوینده کې به موږ څنګه کوو دا سیم خپل باید هڅو چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان که دا موضوع نلیو نده اوس نشته ده اغا سشخه خشایدی اغا خیلی اغا نیم ادن او خطا گرزیوی تا خو ده یو ملکت به اقتصاد که در دیر سخت رول داری یو معدن چه استخراجوی غوط باید چه تصربیر کریو اغا دا باید مکمل مطالعه وکری چه تیرت مواد فوزره ورځوي ی دوه کوم شاور استفاده وکي مګر متاسفانه په افغانستان فوس نشته زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دغه کوم قانون نشته دی چې خی و باسه او خراب پریږده وروره معدن چې څوک باسي باید د الف نه تیې پوري د یو نه ته سلو پوري فساد یو پوري دغه مواد چې تر څو شي موجود دی هغه باید و باسي یو مثال درته وایم په شوروی اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و د مس د وسپنې معدن چې هغه معدن تخنیکی تو به اصل نه و د وسپنې سره یورانیم و تیل و هغه نه حساب اول هغه یورانیم د کوم منطقې په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه په ټول سرطان مرض وخت دی چې په افغانستان کې هم هر کم نشي که و باسی ای پای تخنیکی و باسی
مانن واقعین چی دی واقعین چی دی کانون سره چاپریالی ستونزی تردی را پوری مطرح دی زل آوریدون کنم دارنگ لخپل ملمنون یو مازیرت قوارم چی دی کانون و صنایع وزارت نده بلکی دی کانون و پیترولیم وزارت دی و هیل ده چی دغه تیروتن را ترو بخی خاقل مطفی تاسو دی منگ دی آوریدون کو پا تبصیرو و نظرونو بندی کما تبصیر لاری پزنگلی توگا زین انتقادونم موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرنی ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشتو لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانون و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعه کم که خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ. مطفي صاحب موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بندې غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې مونږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې مونږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کړو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې مونږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې مونږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، مونږ له دې خوانه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، همدغه شان محیط زیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري، معیشتي بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شئ چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې مونږ څه ډول کولای شو د منابعونه ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامدار اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابع او د منابع په اساس باندې دی. یعنی کومګه د هوادونو سره اړیکو هم تاسې په بحثو کې نړي کې دغه اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، د اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې، فرصت دی. افغانستان د دې فرصت نه د مادن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسې یو ډیر واضحه تګلار ولري، تاسې د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون همدغه شان د منابعونه نظارت ولري او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره داسې وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې دی د خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عامه اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی او د هغه کروندګري ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالیږي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
ولري. مننه کوم متیر په وخت کمیدو شکر ما بعد خدام سلامت لره. خغل زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کومه پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانونو سره کوم برخورد یا چلن کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه اهداف یا دغه څه چې خغل متفی وایي ام دې لوري تر روان ښکاری تا ته؟
مننه ان صاحب، ما ته نه ښکاري چې دا اهداف به ترلاسه شي په دوه دلیلو باندې. ځکه چې یو خو تخنیکي معدنکاري نه ده روانه، په لنډمهاله عوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي. او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده، افغانانو نه، چې د خپل طبي زرم په ارزخ باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او اوایدو نه تیر شو، او دا ډیره اسانه ده اوس د انټرنیټ دنیا دا مونږ ډیر اسانه کوي شو خپل طبي زرم په اکله معلومات ترلاسه کو. زما وختونه دا چې مونږ قانون او مدنونه لکه مونږ افغانان عام خلق ملت چې خپل کور او پټی ساتي همدغه سی باید د مدنونو او قانونو نم باید ساتنه وشي که چیرې غواړو چې د دینه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره ده، د اداره ته زما خبره ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیوالو توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغه سره باید ځان عیار کړي. دا زما دوی خبرې دي، مننه.